द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وي خبری خبرونه وخت شوه دی د نهروز دا کال د 2014 او د جون د میاشتې 20مه نیټه ده پاکستان کې دی وخت شوه دی د ماسوتن 10 بجې افغانستان کې د ماسوتن 9 نیمه او دلته واشنگټن ډي سي کې د ګرمي 1 بجې شوه ده د ډیو ریډیو او ټي وي په دیو ساته خبری خبرونه کې ځانې لا خالد
او زه نصر کاکر
تاسو ته هر کله وایو د نن ورځې مهم خبرونه ستارنګ دي
د پاکستان د دبندنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی په هیواد کې د افغان کډوالو کمپونه د ترګری مرکزونه جوړ سوي او بلې خوا نن د پاکستان په کامی اسمبلی کې د پاکستان په بهرنی تګلارې سخت نیو کې سوي دي او مخالفه ډلو ویلی پاکستان په سیمه کې یوازې پاتې شوی
او په افغانستان کې طالبان وایي چې د کندهار هرات په لوی لارې بیا د یو بس نه وو ویش مسافر یرغمال کړی دي
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په خارجه وزارت کې د خوابدو مامورینو سره خبرو اترو ته تیار دی
کدمنو کتونکو اوریدونکو موږ سره اوسئ د نن په دې خپرونه کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه د سیمې نه او د نړۍ نه لرو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه ته یوري بیا شراغلسته او هم د خبرونه پیل کوو ل اسلام اباد څخه چیرې چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای افغانستان سره کړکېچنې اړیکی د هغه تګلارو علت چې د پاکستان تیرو حکومتونو د روسي يرغل او رست خپل کړی وي او افغانستان کې لاسوهنه کوله نو موږ نن په کامی اسمبلی کې د بهرنی تګلارې په باب د وینا په محل ویلي دي چې پاکستان په سیمه کې یوازې نه دی پاتې شوی خو مخالفه ډلو ویلي چې د پاکستان خارجي تګلارې ناسمه ده او دا چې هم هیواد په سیمه کې او په سیمه سیاست کې یوازې پاتې شوی دی نور تفصیل راکوي ل اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان
نن کامی اسمبلی کې د خارجه وزارت مطالبات زر باندې د مخالف ګوندونو لخوا د کوټوتی په تحریکو په حق کې په بحث کې برخه اخیستو په محل د عوامي مسلم لیگ شیخ رشید اوی چې د امریکای او هند نږدې کېدل د خطر نه کم نه دي د اوی چې د 9/11 نرستو مونږ ته افغانستان کې د امریکای د جنگ برخه جوړېدل نو پکار شیخ رشید زیاته کړه چې هند بلوچستان غیر مستحکمه کول غواړي د پاکستان پیپلز پارټی شازی امری ویناوا
همیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے کتنی طاقت سے کھڑا ہے کتنی وضاحت سے کھڑا ہے اور پاکستان کا ویژن کیا ہے
شدہ ہیوات خارجہ وزیر نشتا او نن مونږ ته پته نه لګی چې پاکستان چرته ولاړ دی او د کم ویژن سره ولاړ دی دی وی چې پاکستان نن په ټوله نړۍ کې ځان ته یوازې هواد پاتې شوی دی او د هند نه علاوه زمونږ اړیکې اوس ایران او افغانستان سره هم خینه دی پاتې شوی د سید نوید کمر ویناوه چې د امریکای هند او افغانستان یو بل ته نږدې کېدل مونږ لپاره مسلې پیدا کولی شي او مونږ ته به خپل خارجه تګلاره سمول وي ډاکټر شیرین مزاری وی چې بلوچستان کې ډرون برید زمونږ خود مختاری اغیزمنده کړی ده د دې کل وقتی خارجه وزیر مطالبه وکړه د عائشه سید ویناوه چې تر کومه پوري مونږ په اقتصادي توګه آزاد شوی نه یو تر هغه پوري زمونږ خارجه پالیسی آزاد نشي کېده د دې په جواب کې د خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم مشاور سرتاج عزیز ایوان ته وی
هماری خارجه پالیسی جو ہے وہ شروع سے ہی اور یہ تاثر دینا کہ ہماری پالیسی پچھلے 70 میں ناکام رہی ہے یہ میرے خیال ہے صحیح تصور نہیں ہے
چدا تصور چ زمونگ خارجہ تگلارا ناکام دا اونن پاکستان یواز پات شوی دے صحیح نہ دے د اوی چ جیو پولیٹیکل بدلونن پرنا کے مونگ خپل خارجہ تگلارا جوڑو سرتاج عزیز زیاته کړه چې ایران سره زمونږ اړیکې خط طرف ته روانې دي او د افغانستان سره په روغ نیت سره دغلته امن راوستو د پاره مونږ خپلې هڅې کوو او دغلته د لاس نه وهنو په تګلاره عمل کوو
جو ہمارا بارڈر مینجمنٹ کا منصوبہ ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری افواج نے بڑی بہادری کے ساتھ فالٹا میں اپنا رٹ قائم کی ہے وہ اس تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم اس بارڈر کو پوری طرح مینج نہیں کریں گے
سرتاج عزیز زیادہ تکڑا چہ پاک افغان گڑی پولی انتظام د دوڑو ہیوادوں د پارا ډیر ضروری دی د اوی چ قبائلی سیما کې چې حکومت کوم رٹ قائم کړي دے دا تر هغه وخت پوری پورا کې دی نشي تر کومه پوری چې بارڈر مینجمنٹ اونشي سرتاج عزیز زیادہ تکڑا چې د امریکای فشار با باوجود مونږ یو توله خارجه تګلار شړو او د خپلو کامی ګټو او اټمی وسلو حفاظت کوو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو.
قدر منو کتون کو پا خارج تکلارا دا وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز پا خبرو باندې دا تفصیلی رپورٹ تاسو واوریدو. خو خاغلی دا هم ویلی دی چې ملک موجود دا افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرو اډې جوړی شوی دی. یو شخصي ټیلی ویژن سره مرکه کې نوموړی پاکستان کې میشتا افغان کډوال وست دوی لپاره امنیتی ستونزه جوړ شوی دی. د نور تفصیلات لپاره د ډیوا ریډیو خبریالې رابعه پیر دا رپورٹ تاسو وړاندې کوو.
په اسلام آباد کې د یو نیجی ټلویزیون سره مرکه کې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې په قبایلي سیمو کې حکومت بیرته خپل رټ په هاله کړی، خو د افغانستان سره پوله تر اوسه خلاصه ده چې له وجې قبایلي سیمو هم محفوظه نه دي، او د دې لپاره یو باقاعده بارډر مینجمنټ ضروري دی چې په اړه پاکستان تر راتلونکي د افغان ډلې سره په باقاعده توګه خبرې سوي دي. سرتاج عزیز افغان کډوال خپل هیواد ته په ستانه کېدو سور راوړو او ویې ویل چې دغه عمل به د وخت سره په مختلف پړاوو کې ترسره کړی سي، او د دې لپاره به په راتلونکي ورځو کې د رجسټر او غیر رجسټر افغان کډوالو په اړه یو باقاعده عملي منصوبه جوړه کړل سي چې دغه معاملې ته څرنګه وکتل سي.
جب سے ہم نے ان کا انفراسٹرکچر ڈسٹروائے کیا ہے وزیرستان میں اور باقی فاٹا میں، تو ریفیوجی کیمپ ان کے ایک طرح کے سیف ہیونز بن رہے ہیں جہاں پہ لوگ چونکہ انریگولیٹڈ موومنٹ ہے.
دا اوس مجدا امنیت مسئلہ جوڑا سوی دم ولی چی پا وزیرستان او نورو قبائلی سیمو کی دا تندرو انفراسٹرکچر دا تباک بولو ورستا دا کڑوالو کیمپونا دا دی محفوظ پرتزائینا جوڑ سوی دیم. دا بحرانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز دا خبرہ پا داسی حال کی کڑی دا چی تیر ورس ٹولی نڑی دا کڑوالو نڑی والا ورس منزلی وم. دا دا غورزی پا موقع دا ملگور ملتونو دا کڑوالی اداری یو این ایچ سی آر لاڑخا جاری سوی یو رپورٹ کی ویل سوی دی چی پا نڑی کی دا جنگونو لوجی بیا کورا خلگو شمیرا دا نڑی پا تاریخ کی پا لومڑی زل تر شپش کروڑا هم سیوا سوی دم، چی پا کی دا نیم سخا زیاد دا دری جنگ زپلی هوادونو شام افغانستان او سومالیا سرا تعلق لری. دا رپورٹ تر مخا شپارس لکر افغان کڈوال یوازی پا پاکستان کی ووسیم چی تر واس خپل هواد تا دستانه که دو جوگا ندیم. دا پاکستان دا حکومت وینا دا چی دا شپارس لکر رجسترد افغان کڈوالو سرا سرا هم دمرا شمیرا دا غیر رجسترد افغانانو هم دا چی دلتا ووسیم. پاکستان غواړي چې زر تر زر دغه افغان کډوال خپل هیواد ته ولېږل سي، او په دې اړه د انتظاماتو لپاره پر نړیوالې ورورولوی فشار هم راوستل کېږي. خو بل پلو ته دلته اوسېدونکي افغان کډوالو وینا ده چې د کلونو راهیسې دلته اوسي او خپل کورونه او کوربارونه یې په مستقله توګه دلته جوړ کړي دي، چې له وجې اوس ورته جنګ ځپلي هیواد افغانستان ته ستانه کېدل ډېر ګران دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاحکار خبرې تاسو واوریدلې چې وای په پاکستان کې دننه د افغان کډوالو کمپونه د ترهګرو مرکزونه ګرځېدلې دي. په دې باندې به تبصره اخلو، څېړنه به اخلو، زموږ له همکار رحمان بنیري صاحب څخه چې دا وخت په سټوډیو کې سره موجود دی. بنیري صاحب، ستړي مسئ، په خیر علي.
ډېره مننه نصیر احمد کاکړ صاحب.
ډېره مننه. پاکستان تل په ویاړ سره دا خبره کړې ده چې هغوی د افغان کډوالو میلمستیا کوي او هم یې کړې ده، خو اوس ورته ترهګر وایي. دا بدلون څنګه؟
بالکل کاکر صاحب، لکه څنګه تاسو خپل خبرو کې ویل چې پاکستان تل ویاړ کړی دی یا فخر کړی دی، پاکستان کې د تیرو درې لسیزو راهیسې د پاکستان سیاسي، پوځي او نور حکومتي مشینری تل دغه شان خبره کړې ده چې افغان کډوال په پاکستان کې زموږ میلمانه دي، زموږ دوستان دي، او زیاتره وخت د پاکستان په سرکاري نشریاتو کې د هغې مبلغینو یا مبصرینو هغو ته د انصار مدینه، ځان ته انصار مدینه ویلي دي، او دا مثال یې ورکړی دی چې موږ په دنیا کې یو داسې مثال قائمو چې د ملیونو په شمېره کې خلک زموږ میلمانه شوي دي. د پاکستان په سونو شمیره کې کالم لیکونکو او د سونو په شمیره کې مدیرانو اکثره په خپلو اداریو کې د حکومتي دغه پروپاګنډي یا نغارې تشهیر کړی دی چې دلته راغلي افغانان چې دي دا د یو مسلمان هیواد نه راغلي دي او دلته ورته دای مینه ورکوي. دوی د دنیا نه یعنی ملګرو ملتونو نه امریکینو او نورو ادارو نه په دې باندې کومکونه هم اغستې دي او دای الته په دنیا کې باور کړي یا ثابت کړي هم دا چې پاکستان د ملیونو پښمر کې د کډوالو ملمسیا کوي. کله هم د پاکستان دا رویه د کډوالو د کیمپونو په خپل نه پاتې شوی. کو په پاکستان کې چا د کډوالو په کیمپ باندې اعتراض کړی دی که پاکستان کې چا کړی د کډوالو د کیمپ پاکله کوم ګوته پورته کړی د پاکستان حکومتي امامانو او سرکاري مبصرینو اکثره په سرکاري ټلویزیون چینلو باندې په اخبارونو کې لکه مثال په توګه باندې د اخبارونو نمونه واخلم په جنگ اخبار کې په نوی وخت اخبار کې د پاکستان په قومي ټلویزیون پی ټی وی باندې د پاکستان په قومي ریډیو ریډیو پاکستان باندې او دغه شان په امت اخبار کې په نورو کې بلها مخصوص مضامین په دې اقلی لیکل کیږي په کوم کې چې د مذهبي آیاتونو قرآنی صورتونو او دغه شانتی د اسلامی تاریخ ذکر کیږي او دغه مثال ورکول کیږي چې پاکستان د خپل دغه ورونو کم چې کډوال شوی دی چاته چې د لوکي تندې او علاج ضرورت او تعلیم ضرورت دی کومک کوي او دا زمګرونه دي کاکر سب کله هم بلکې زبدا وی ام چې د پاکستان جوړیدونه مخکې د پاکستان چې کم قامی شاعر دی وسنه علامه اقبال هغه خپل شعرونو کې افغانانو ته ویاړ ویلې دی فخر ویلې دی او افغانستان ته د ایشیا سره ویلي دي.
بالکل. نو هم دغه بدلون په حواله سره ما خبره کوله چې دا بدلون چې ناڅاپي راغلی دی دا څنګه
او دا بدلون اوس دغه پاکستان کې کوم تفسیری دی دا وختي سیړنی دی غدار روان دي چې دا بدلون در اصل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم چې کوم پوله دا پاغه چې کوم خطي شوی دی پاکستان چک پوسټ جوړي او داغه باندې افغانانو اعتراض کړي داغه نرستو راغله دی یو دا خبره کوي کاکړ سره دوه مهمه خبره چې په دې کې دا غدار چې هندستان کوم چې په ایشیا کې یا په دنیا کې راپورته کړي د لوی اقتصادي هواد دی واغه د افغانستان سره یو مخلص مینه خودله یعنی مخلص مینه خودل چې دی دا ټکه زمانه دی دا ټکه په افغانستان کې یا پاکستان کې یا په دنیا کې چې کوم لیکونکو دغه استعمالي او هغه کې هغه سال ته سړکونه جوړي هل تک ډیمونه جوړي هل تک تعلیمي ادارې جوړي نو او افغانستان صدر اشرف غنی او افغانانو خپل د هندستان د دغه مینه په هر کله هم کړی دی
یعنی تاسو وایئ چې هم دغه دغه وجه ده چې د دې تګلارې بدله شوې ده
تګلارې بدله شوې خو کاکړ سیب دی کې یو ډیر مهم جواب دی هغه دار چې پاکستان دا تګلارې په داسې حل کې بدله کړ چې دغه دوه خبرې مخترالي خو په پاکستان کې در اصل تر هغه چرته دی تر هغه سوق دی دا ویل با اوریدونکو ته لګځوي مجذب وته مثال نو ورکمه یعنی په پاکستان کې تر هغه ذکر چې چرته کیږي نو هغه پای کې ځینې یادې کیږي مثال په توګه شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان مثال په توګه باجوړ یا مثال په توګه پورستیو کې سواد په سوال کې تاسو یاد دیږي تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر چې د سوپی محمد هغه په مشرۍ کې لزره خلق د پاکستان د مختلفو علاقونو راټول شو ټوپک راوغستي او کمربند دی وتل افغانستان ته د پاکستان د قانون او د پاکستان د آئین تر مخه دغه دهشتګرد وو وس د دهشتګردۍ په تور کې بندي هم دغه سوات نه د پاکستان د موجوده طالبانو مشر مولا فضل الله چې دی هغه په پاکستان کې د پاکستان خلاف جنگیدو د پاکستان د ځواکونو یو مهم مشر وجلې وو میجر جنرل بریگیډیر او دغه شان په نورو حمله کولې اوس په پاکستان نه په افغانستان کې پټته د پاکستان چارواکو تر مخه د پاکستان په نوخار کې خیبر پختونخوا کې یو مدرسه د مسجد حقانی مدرسه ورته وي د حقانی مدرسې ته اوس د خیبر پختونخوا حکومت 300 ملیون روپۍ په بجټ کې خو دي دغه مشر مولانا سیم الحق سب اکثره په خپل تقریرونو کې وچ طالبان د بچی دي او طالبان اکثره وچ غزم پلار دي هغه طالبان په پاکستان کې دا داوی لري چې د پاکستان د 50 زره نه تر 20 زره پورې خلک وجل دي په کلاسه دي کله هم په پاکستان کې دا ندی ویل شوی په کوم اخبار کې ندی راغلی په کوم ټي وي کې ندی راغلی په کوم نړیواله سرونو کې ندی راغلی چې د پاکستان په کوټه کې په کراچۍ کې په پېښور کې یا په بونیر کې په بلځ کې د افغانانو کوم کیمپ ته د کډوالو د هغې نه کوم فضل الله پیدا شوی یعنی هغې نه کوم حکیم مسعود حکیم الله مسعود پیدا شوی د هغې نه کوم
یعنی دا رنګ څه ثبوت نشته د پاکستان سره
دا څه ثبوت نشته دی او کله هم بل کاکړ سه یو مهمه خبر ده چې پورستیو کې یو په کراچۍ کې چې کوم پرست نسلی ګوند دی متحده قوم مومنت دغه یو ناظم وو مصطفی کمال وسیخ بل پاکستان زمين پارټي جوړ کړی دا هغه یو ځل یو نړیواله اداره ان پی آر یو ریډیو ته په امریکا کې ویلو چې په کراچۍ کې چې کوم د افغانانو کیمپ دی په دې کې تر ګردی هغه باندې هغه به معافي مغوخته هغه د زمانه غلطی شوی دا البته د افغانان کډوال چې بده کمپونو کې کم دي د سر اکثر د خوراک کمی وي د سر اکثر د وو کمی وي د سر اکثر د بجلی کمی وي د سر اکثر د روزګار نه ملويږي چې روزګار ته پاکستان کې څوک ورکې نو کج مثال په دوګه یو پاکستانی ته دیوی ورځې 500 روپۍ ورکې د 2500 ورکې او د دې په بدل د ژوند ته تیاری ز فکر نه کوم چې دا غوسر و دی لیول وسلوي یا دی لیول بدشت وسایل وی چې هغه د پاکستان باندې لکه په جی ایچ کیو جنرال هډکوارټر باندې حمله لپاره توان تیار کی د پاکستان په بحریه چې کم په کراچۍ کې مشران بیسو پاغی به حملی لپاره توان تیار کی یا با په آرمی پبلک سکول په خبر کې کم کچی یو سل سلور سلویخ ماشومان وجل شو توان تیار کی دا سی پاکستانی مطبوعات کم ثبوت نه کوي چې هغه به د افغان کډوالو د کیم نه پیدا شوی خلک
ډیره مننه بنری صاحب کور ودان
ډیره مهرباني جی
تاسو مننه
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
کتونکو یو ځلی بیا تاسو ته هر کلی وایو. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی. اوس راځو تاسو ته به دا وایو چې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کوم چې د کورنو مالی مرستې کوي، دوی یو د معاشي معاملو یو تنظیم ته معلومات ورکړي دي او پس له دغه نه یوه سروې شوې ده او سروې دا وایي چې پاکستان کې د وخت یو کم څلوېښت فیصده خلک د غربت کې ژوند کوي او د رپورټ تر مخه په قبایلي سیمه کې درې اویا فیصده او په بلوچستان کې یو اویا فیصده خلک د غربت سره مخ دي. زمونږ همکار افتخار حسین دی وخت په سټوډیو کې موجود دی او غوښتنې پښتنه کو چې ولې د پښتنو سیمې دومره د غریبۍ سره مخ دي او د دې وجه څه ده. ستړي مشي.
مننه مننه انیلا خالد. یقینا دغه بنیادی پښتنه ده چې تاسو وکړله چیرې په دې کې که وکتل شي نو د پښتنو سیمې که هغه بلوچستان دی او که هغه قبایلي سیمې دي خیبر پښتونخوا دی، په خیبر پښتونخوا کې کوهستان ضلعه هغه ضلعه ده چې دا تر ټولو په پاکستان کې په غریبو ضلعو کې چې دی نو شمارل کیږي. اوس راځو چې د پښتنو په سیمه کې که هغه بلوچستان دی او که قبایلي سیمې دي خیبر پښتونخوا دي، که دا د ګیس، بجلی او که دغه رنګې نور قدرتي وسیلې دي، دا خو ښې ډېرې دي، نو په پاکستان کې بیا دوی ولې غریبانان دي؟ دا غټه پښتنه ده. دا پښتنه په دې شکل کې هم ډېر خلک کوي چې آیا دا ځینې خلک دا سوچ کوي چې یعنې دوی خدای غریبانان پیدا کړي او که نه، دا په پاکستان کې په اسلام آباد کې ناستو پالیسو جوړونکو دوی غریبانان کړي دي. هم د دغه پښتنې په تکل بیا هاغه څېړنکاران چې د اقتصاد په موضوع خبر دي، تاسو ته به دا ووایم د پاکستان د خیبر پښتونخوا پخوانی د فایننس چې کم سیکټری دی او هغه په خپله د ډیولپمنټ سیکټر یعنی د پرمختیا لپاره په کارونو کې هم ډیره پوهه لري، خالد عزیز صاحب، د دوی سره موږ په دې باندې خبرې وکړو چې په قبایلي سیمه کې د غربت خپل چې کم وجوهات دي، که تاسو هغه مونږ ته بیان کړئ. د پاکستان حکومت خو ډېرې دعوې کوي چې مونږ دومره پیسې ولګولې، دومره پیسې ولګولې. هغوی ډېر د مایوسۍ اظهار وکړو او هغه وویل چې یاره دا صرف دا وجه نه ده چې پالیسۍ ناکامه شوي، بلکې سیاسي جوړښت د سیمې چې دی دا بدلول پکار دي. د هغه خبرې تاسو ته ول وړاندې کوم.
قبائلی علاقہ چلے زمنگا پاکستان کے ٹول ہونا بدقسمت اور دا سے وطن دے کہ سڑے سورا دورہ خپچی تھی بلکہ دا دا کم قسم نظام دے جو یو علاقے کے دا حل کو ترقی میں کی گی دا کلا پورے کی گی یعنی یو حد ہی کنا دا ماتا لگی چې دا کوم یو پالیسی مونږ اختیار کړی دا دیتا با بدلون غواړي.
خالد عزیز صاحب نو بیا بل پښتنه مونږ وکړل چې را تاسو وایي چې حالات په بدلول غواړي، دغلته کې دوی وی چې په وجوهاتو کې سیاسي بدلون راوستل مهم دي، خو د دې سره سره بنیادی خبردار چې را دغلته ډیره موده کې مونږ وګورو تشدد پاتې شو، دغلته کې د ترقی کارونه اون شو، خلک بے کوره شو، پوځي عملیات شو، نو دغه وجوهات دي سیاسي بدلون په کار دی چې اف سی آر قانون بدل کړی شي. د دوی نه مونږ پښتنه وکړه چې ستاسو په نظر کم داسې سیزونه دي د سیاسي استحکام سر بدلون سره سره چې هغه د قبایلي سیمو د ترقی لاره ګرځېدی شي، نو دوی ځواب څه داسې راکړه.
مونږ ته پکار دی چې وړاندې کوو، مونږ سره اسمبلیان مونږ سوسایټي جوړتا او زما خیال دی دا اسلام آباد هم دی خبره باندې کوي ټول دنیا کوي چې مونږ دا پارټنرشپ وکړو خیر پښتونخوا دې سره به ډېر داسې چیزونه دي چې هغه فاټه ته به ٹرانسفر شي. زه مثال راکوم نیشنل فائنانس کمیشن اوارڈ کی بھی لگیا دے آغا پارا سے عجیب کی اپنوں کی یو سمجھے تو ہوں
دویم دغه خبره کوي چې را د سیاسي بدلون خبره کوي او په هغه کې غټه خبردار چې کله دوی د خیبر پښتونخوا سره قبایلی سیمې یو ځای کی نو د دې به ګټه سی وي اقتصادي ګټه به سی وي. ډیر خلک په پدې نه خبر دا غي ګټه دادا چې په پاکستان کې کمی وسیلې ویشل کیږي پاغه کې بعد د قبایلی سیمو زیاته برخرا شي. دا خبره ده. بل خبره دی دا کوي چې ماته نه پښتنه کړوا چیرې په پاکستان کې غربت چې دی د پښتنو د وړو صوبو دا سټرکچرل دی. سټرکچرل مطلب دا د په نظام کې دی. نظام کې ځکه دی چې ان اف سی نېشنل فائنانس کمیشن دا هغه طریقې کار دی کم چې د صوبو ترمنځ د وفاق نه د وسیلو ویش چې دی د هغه دا ویش چې دی ډاټا کی ښه دغه ویش چې دی د دې طریقې کار دا دی چې دا پنجاب ته ګټه ورکړي. کومنګ وګورو بیا هم پنجاب په دغه سروې کې چې دی یو ښه شتمنه ځای ګرځېدلې دی. نو د ویش خبره ځکه ډیره مهمه ده چې په نظام کې دغه خبرې ټولې موجودې دي چې کله پورې د وسیلو د ویش نظام ټیکړي شوی نه وي نو پښتانه یا نور واړه قومونه موږ بلوس هم یاد کو هغوی ته ګټه نه رسیږي. دا د پاکستان په اقتصادي وضع باندې ډېر غټې نیوکې کیږي. اوس راځو د قبایلي سیمو عام خلک چیرې هغه د غربت نه څرنګه اغېزمنه کیږي هغه آیا صحت ته رسۍ لري هغه خوراک چې څه غواړي خوړی شي هغه بچی سکول ته په صحیح توګه لیږلی شي د لسم نه پس په سبق ویلی شي کنه دا ټولې خبرې دي. اقبال دا په قبایلي سیمو کې هغه یو تن دی چې دې دیاړی کوي او دا هم صحیح معیار دی د دغې سیمې د خلکو توان اقتصادي توان ناپ کولو لپاره. نو اقبال په خپلو خبرو کې وایي چې دې کمې پیسې ګټي په هغه باندې دې هیڅ سم نشي کولی
چې پیسې نه نو سکے پیر شلی والله نو زه هر څه څنګه پروټ وی هغه تمړ کیږي هر څه تمړ کیږي خو پیسې سې وا به لې پیسې سن سن او نور د څه د کورو یا د انګور یا د نور سم وسن رسی چې ګینه دا ویل واخه خو به خیر خو زکه چې وسم ګران ده 3.5 روپے کیلو ده.
د اقبال خبرې تاسو اوریدلې په قبایلی سیمو کې د پښتنو په سیمو کې د غربت وجوهات سي دي. اګه تاسو وګورئ نو هغه د پاکستان سیاسي او د آئین لاندې هغه نظام دی کم چې د وسیلو ویش ورکي خو په دې کې په خپل هم د دوی رول دی. دا خالد عزیز صاحب وړاندې په خپل مرکه کې دغه خبرې کړې وي په کار د چې دوی را پاسي او د وفاق نه د خپل حقوقو غوښتلو لپاره کار وکړي هغه د پارلیمان په ذریعہ باندې او نور چې کوم ادارې دي. او بل خبره دا ده چې پښتانه په خپل د قبایلی سیمه بدلون نه غواړي دوی سم د قبایلی سیستم نه سم نظام ته رانه شي نو دوی ته بیا اقتصادي ګټه هم نه ملاوي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې په پاکستان کې فوجي چارواکي وای د ترګری او جګړې څخه اغیزمنو قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن کې نزدې 133 غټي پروژې بشپړ کړې دي. دا خبری د فوجي افسر انور الحق زموږ خبريال عدنان بچنی ته کړې دي. راځي چې په شریکه وګورو.
پاکستانی فوج وای د وسله فالو پزل ګټور عملیات تر سره کېدو وروسته ملکن ډیویژن په شمول پاکستان قبایلی جنگ ځپلو سیمو کې په تیر شوي څلور کالونو کې د متحده عرب امارات د عربونو ډالرو په مرسته نږدې 133 په ترکیتی څارو غټو منصوبو کار سرته رسولی چې پکښې د صحت مرکزونه تعلیمي ادارې لوبو میدانونه او د څلو د اوبو منصوبې شامل دي. د خبرې په وروستۍ کې د فوج یو ستر افسر جی او سی جنوبي وزیرستان جنرال انوار الحق په لدا سیمو کې د یو کالج پرانستې پر مهال
پچھلے 4 سال میں ہم نے مالاکنڈ ڈویژن اور فاٹا کے اندر 143 منصوبے الحمدللہ مکمل کیے ہیں. ان 143 میں سے 29 منصوبے صرف ساؤتھ وزیرستان میں مکمل کیے گئے ہیں. ان میں 5 تعلیم کے منصوبے ہیں، 4 صحت کے منصوبے ہیں اور 20 پینے کے صاف پانی کے منصوبے ہیں.
دیوی پدی ترقیتی منصوبوں کے یو کم دیر پر جنوبی وزیرستان کے ہم سر طرح سفل شبی تھی چی پکشی پنج تعلیمی ادارے دو کیڈل کالج یو لتا کالج اور یو ماڈل اسکول سلور سیات مرکزوں نے پکشی تیار سا وانا لتا اور تویخل رختنونا اور شل دت شل صفا ابو منصوبے شامل تھی پدی تر دے وقت پورے کار سر طرح سفل شبی تھی اور یوشمیر نور ترقیتی چاری پہ علاقے کے روانی تھی چی پکشی سڑکوں یو جال خورا پھل تھی جنگ سپلو سیمک سے ترقیتی پروژو کار دی پوس انتظام لاند ادارہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن تر سرا کبھی پہ دے لڑکے نڑے پخلاس پر دے خلق دا اسنتھیا لپارا پہ اربوں ڈالر امرستے کبھی خود سیمائز خلق بیا اندیشنی لڑے چی دغمرستے تر دوئی نرس سیجی پہ جنوبی وزیرستان لدا سیمک شدی مسعود قبیلی یو مشر ملک کرامت اللہ خان دی عملیہ تورستا چی انتظامیہ سورے لاند خپل علاقے تا سفر کڑے ڈیوا توائی
زاد و تکلنا بعد مو د ساوت وزیرستان د ماکین تحصیل و دلادی د ڈویژن دا دورہ وکړلا خو چې کیما نقصانات شوی دی د دغه نقصانات پیرا کول دا میشتولا د نیوتا دا اپیل کی چې داغه نقصانات مسجد کا بلا تا ورکو او بالکل دی بیج ما کانینا د یوسدل کا بل نه دی دا بالکل مسمار شوی دی او میر وی شیخ پل کورینا ولی دل دمیش کورینا کش بالکل دا سیوا کمرہ نستادا چ پاس میر وختری وکی
گورنر ظفر اقبال جگڑا ہم پدی موقع دلت موجود وو ڈیو ریڈیو چ دغه پښتنه تری وکړه چې دغه نړی والی مرسی تر دې متاثر خلکو ولی نه رسیږي نو څه دا سی یو ویل
اچھا کم روان دی اغه لګبر یو خو معاوضه ورکول کیږي لګیا چې ټولی ټوټلی ډیمیج راوز دی دی دا به 4 لاکھ دا او چې کوم پارشلی دی اغه 1 لاکھ تاګه 1000 پرائم منسٹر صاحب اناؤنس کړی دی والا مزید ماندا ہوئے چې دا والی پدی باندې خپل کار شروع کړي خو خا وی چې موږ دا کار کړي انور ضرورت هم دی حکومت بدل ادا کړي قبایل ول چې دا نن ما سو قتل دا تاسو مخ کې ال د پسټل ایریا کې چرته قتل لري
یړ دی چې مالکن ډیویژن په شمول دی پاکستان قبایلی سیمو کې وسله والو پزت پوزي سرتیر لتیرو پینزل سو خالو راسي په یو شکمن جنگ اخت دی چې تر اوسه چې نتیجې مخې ته نه دی راغلي او سیمایز خلکی پزیار شمیر سره د خپل کورونو په پرښولو مجبوره کړی دی پاکستانی حکومت دغه شکمنه جګړه کې د بریالي توپ تر لاسه کېدو دعوی کوي خو دغه دعوی په آزاد کچه تر دې وخت نه تصدیق شوی اتنان بیٹنای وایس اف امریکا دیوا پاکستانی پوسوی
کدمنو اوریدونکو کتونکو اوس تاسو سره چې کوم رپورٹ شریکو غوایي چې څنګه افغانستان کې حالات خبریالانو لپاره ډیر خطرناک ګرځولې شوې دي د دغه ناپس دا ویلې شوې دي چې د افغانستان خبریالان د ځان لپاره د حفاظت لپاره سکیورټی ګارډ وساتي په دغه باندې تفصيلات دا چا ویلې دي او نور څه تفصيلات دي دا زمګشنا ریډیو همکار راکوي
کابل میشت امریکایی خپلواکه ژورنالیسته کورټنی باډی وایي د کابل د پولیسو لخوا د دوو ساعتونو لپاره هغه مهال تر پښتنو ګرویګنو لاندې ونیول شو چې غوښتل یې له دفتر نه خپل کور خواته لاړ شي کورټنی وایي د کابل له ښار نه د یوه هندۍ خیریه کارکوونکي له تښتول کېدو وروسته له دې پولیسو وغوښتل چې داسې یو کاغذ لاسلیک کړي په کوم یوه کې چې ورته ویل شوي وو بې له ساعتونکو د تګ راتګ نه کوي هغه وایي دا او یوه بله بهرنۍ سره یو ځای وي
Police kept us for 2 hours asking us
Police do saata lemung malumat akhistal doy bia le ma wo ghtal che haqa kaghaz laslikram pe kum yawa ke chwail shwe wo ze pehis chire ham bel saatun ke nazam ma warta wo wail ze danashm laslik kawlai diawi journalist petoga naghwaram topak rasarawi bel da che diawi akhpalwa ke journalist petoga ye lagat ham nashm war kawlai
کورټنی باډی وایي دا یو ونی اوس په کور وی او بهر ته نه وزي او نه پوهیږي چې بهر ته تګ وکړي او کنه کورټنی باډی وایي شپږ کاله په افغانستان کې خبري علي کوي او ځین نور بهرنیان داسې انګیري چې خوندي نه دي یو ویره د اختطاف ده کورټنی وایي د جون په لسمه د یوې هندۍ له تښتول کېدو وروسته دا او ځین نور بهرنیان چې کار کوي د ویرې احساس کوي
If the situation
continues حالات همداسي وي فکر نه کوم چې زه په کارته دوام ورکړم چې زل کور و نشم وتلای نو څنګه به کار وکړم
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه بیا اندېښنه کوي وايي بهرني خبريالان اړ دي چې بهر ته د کار لپاره ووزي
خارجی خبریالان چې دلته راځي اکثریت فریلانس خبریالان دي هغه باندې امر کیږي چې تاسو کولای نشئ چې خپل کورونه نووزی به هغه خپل کارونه خبریالي کارونه نشئ کولای چې وکی
کورنی چار وزارت ویل بهرنی خبریالان غواړي چې له دوی سره په همغږی کار وکړي که همغږی وي نو پولیس ورته ساتونکي ورکوي. د کورنی چار وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وویل دا محدودیت نه دی بلکې د هغوی د امنیت لپاره د همغږی وینا ده.
زمو غوښتنه دا ده که کله هم دوی د کار په ځای کې له امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي نو دوی دې له موږ سره معلومات شریک کړي تر څو په هغو سیمو کې تمرکز زیات کړو او د دوی امنیت وساتو.
په افغانستان کې یو زیات شمیر بهرني کارکوونکي په مؤسسو، رسنیو او نورو دفترونو کې کار کوي. د هندي خیریه کارکوونکي له تښتول کېدو وروسته له دغو کارکوونکو سره د دوی د امنیت په تړاو اندېښنې پیدا شوې دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو ته وایم چې موږ په فیسبوک او ټویټر باندې هم څارلی سي. په فیسبوک باندې facebook.com/voadiw او هم دا ډول په ټویټر باندې twitter.com/voadiw. او سی او بل ریپورت ولور تر ازو چې په ورستیو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې د وسی یا په شکل بارانونو ډیر زیات ورانه جوړ کړي او خلکو ته مالی او ځانی تلفات ور اړولې دي. خو اوس د په بیړني حال کې د مرستې اداره پی جی ایم ای وای د سیلابونو څخه د ځانی او مالی تاوانونو د کمولو لپاره یو نوی ستراتیژي جوړه کړې ده. دا ستراتیژي څه ده؟ تفصیلي سادیه قسم شاراکوي.
د دې ادارې بیان محمد لطیف دیو ریډیو ته وویل چې د سوبې سوو ضلع حساس ګرځولې شوې دي، یعنی دغلته د سیلاب راتلو خطر موجود دی. دغه کومې ضلع دي؟ محمد لطیف دا تفصیلات راکړلو.
په اساس اضلاع کې سکم ډسټرکټ تینو پای کې پېښور دی، نوخار، چارسدا، ډی خان، چترال، سوات، شانګله، ډیر اپر، ډیر لوور. دا داسې اضلاع دي چې په دې کې پروس کال هم دا بارانونو سیلابونو د وجې نقصانات ډېر زیات شوي. زه کال پی ډی ایم ای دا اضلاع خپل پرایورټی لسټ باندې ایښې دي او که داسې څه ناګهاني صورتحال د کېږي نو ډسټرکټ انتظامیه ته او زموږ چې هلته کم ډسټرکټ ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي ده او د هغې کوم افسران دي نو هغوی ته دا هدایت ورکړل کېږي. هغوی مخکې نه تعین کړی دی د سیف ځایونو سکولونو چې کوم موږ به هغه بیا ایز اے کیمپ ډیکلیئر کوو نو هغه خلک به هغه سیف ځایونو ته منتقل کړو.
هر کال د مونسون موسم کې د صوبه خیبر پښتونخوا ډېرو ضلعو کې د سوات، کابل او سند دریابونو کې د باران د لاسه اوبو زیاتېدو له کبله سیلابي صورتحال پیدا شي او په کال 2010 کې د ملک د تاریخ تر ټولو نه غټ سیلاب ډېره تباهي کړې وه او تیر کال هم د سیلاب د لاسه چترال، سوات او د صوبې نور بره علاقو کې ډېر نقصانات شوي وو. د پی ډی ایم ای ویاند وویل چې دا ځل د حساس ضلعو لپاره فنډز هم زیات کړي شوي دي او د شپږ نه تر لس کروڑه روپو پورې امدادي کارونو لپاره پیسې سیوا کړي شوي دي.
پی ډی ایم ای نور د شپږو لکو نه شپږو کروڑو نه تر دس کروڑو پورې اضافي کوم فنډونه دي دا اجرا هم لګیا دي کیږي.
د پی ڈی ایم ای ویاند ویل د سوات او کابل دریابونو کې د اوبو پیمایش لپاره آلات هم نصب کړي شوي دي چې د اوبو اوچتوالی مسلسل ریکارډ شي او د سیلاب خطر نه په وخت اداري خبر شي. هغه وایي چې متعلقه ضلعو کې کنټرول رومز هم قائم کړي شوي دي چې د صحافت په وخت خبرداري په وخت راځي او نورو ادارو سره فوري رابطې اسانه وي. د امدادي کارونو او د سیلاب په صورت کې د حکومتي ادارو څه تیاری ده؟ په دې اړه محمد لطیف وایي
زمونګلان د کم علاقې وی ناغه دا سلیل شو کینټو نواله تر 48 کینټو پورې دا او د سې چې کم دریا کابل دی دا وی چې کم ډوبو لیول زمون کم ازلا دی په خبر شو نو خاصو کې څه شو نو چې پښپګونا تر وو کینټو پورې دا او په راستي کې نو د سې دریا سیم چې کم دی لري خان ته دا او په 36 نواله تر 48 کینټو پورې موسر تورانګیا دا نو ډیر کم ټایم دی په دې کې پی ډی ایم ای کوشش بدایي چې سمرت کو دا چې صورت حال پیښېږي نو دغه کم متاثر کم خلک دي دغه چې کم زمونږ سیف ځای نه دي هغې ته منتقل کړی شي او پی ډی ایم ای په دې سلسله کې لګیا دی د ریلیف چې څومره سامان دغه ضلع ته پکار دی موږ سره دلته په سټاک کې هم ښه بھرپور خیمې موجود دي کمبل هم دي او نور دغه اضلاع ته په مقامي سطح باندې د مارکیټ نه د اغېستو هم هدایت ورکړل شوي.
هر کال د جولای میاشت کې د بارانونو د لاسه دریابونو کې د اوبو زیاتېدو له وجې صوبه خیبر پښتونخوا کې خصوصا سیلابونه راځي او ډېر نقصانات کیږي. د خلکو ژوند لا بیا نوی آباد چې یو ځل بیا بل سیلاب راشي. پوهان وایي چې په کار ده د موسم صورتحال د مخکې نه معلومولو یا د ارلی وارننګ سیستم نظام ښه کولو او د آفات مخنیوي لپاره وختي ګامونو په ځای د وخت نه مخکې د دغه آفتونو وجوهات معلومول دي کې زیاتوالی او شدت وجوهات معلومولو نه پس په کار ده د دې مخنیوي لپاره حکومت د اوږدې مودې اقدامات واخلي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، دوه ریډیو، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمنو اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivoradio.com. اوس هم یو بل رپورټ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د شام په اړه د خپل وزارت د خوابدو مامورینو سره لیدو کتو ته تیار دی، خو د وزارت ویاند وایي چې د دې معنی دا نه ده چې جان کیری به د هغوی د دریځ پلوي کوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورٹ کی انیلا خالد وړاندې کوي.
په داسې حال چې تندرو تنظیم دولت اسلامیه په شمالي شام کې د امریکا په مرسته جنگي دونکو کورد او عرب ملیشیا په شا تمبولو لپاره جوابي کاروایانی شروع کړي دي، د امریکا د ډیسیډنت چینل لخوا تیره هفته یو خط جاری شوی دی د کومې چې د بارانو چارو وزیر جان کیری ستاینه کړې ده. خاغلی کیری د ګل پر وز د دستاویز په اړه وویل چې دا یو ډیر خلی کلی شوی باز دی او غواړي چې د دغه لیک منونکو سره ملاو هم شي. تیره هفته جاری شوی دغه لیک کې ویلي شوی دي چې په شام کې د بشار الاسد لخوا جنگیدونکو ځواکونو باندې دي هوایی بریدونه وکړي شي چې د دوی لخوا مسلسل د جنگ بندۍ خلاف ورزو خاتمه شي او یو نوی سیاسي بدلون هم راشي. خاغلی کیری د دغه دستاویز په اړه ویلي دي چې دا یې لوستل دي او دا ګڼي چې ډیر خلی کلی شوی دی. د نوموړي ویان جان کربی څه قسمه غلط فهمي لري کولو لپاره وضاحت کړی دی چې د کیری د وینا مقصد په ښکاره د نوي پالیسۍ مرسته کول نه، بلکې د غلیک ته صرف ښه ویل وو. د ډیسیډنټ چینل امریکایي د بارانو چارو په اړه کارکوونکي یو داسې اداره ده چې کار یې په خارجه پالیسیانو په ښکاره بې باکه تنقید کول او رای ورکول دي. د شام په پالیسۍ نوی جاری شوی دغه میمو یو 50 سفارتکارانو لاسلیک کړی ده. د نیویارک ټایمز تر مخه کسه هم د پالیسیانو په اړه داسې قسمه متضاد بیان راتل څه نوی خبره نه ده، خو د شام د پالیسۍ چیلنج کوونکو دا شمیره ډیره غټه ده. د سان فرانسیسکو په یونیورسيټي کې یو سیمایي سیډنکار سټیفن زیونز د وایس اف امریکا خبريال ویکټر بیټي ته وویل چې دا ډیره ښه خبره ده چې امریکا خپل چارواکو ته د پالیسو په ضد اواز اوچتولو اجازه ورکړي. په شام کې د 15 کالو راسي روان جنگ په حق لا جان کیری په ښکارا د باراک اوباما د پالیسیانو تایید کړی دی، خو اوس دغه پالیسۍ په ضد خورشوي لیک باندې د دې اطمینان څرګندول یو ناشنا خبره ده. د ګل پر وس پینی ماړای نه د صدر اوباما ویان جوش ارنست هم د غلیک ته مهم ویلی دي. خود صدر اوباما د شام پالیسۍ په حق لای دا هم زیاته کړه چې په 2003 کې په عراق کې شوی غلطۍ بیان کول غواړي. ارنست وویل د امریکا پالیسی دولت اسلامیه له ماتې ورکول دي، نه چې د بشار الاسد حکومت لا.
کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی د کچرې تاسو زمونږه ریپورټونه او خبرونه اوریدل غواړي، هغه د پاره زمونږ د ویب سټ پته دا www.divaradio.com. د نو ریپورټونو اړخته راځو. اوس چې کوم ریپورټ مونږ سره دی، هغه وایي چې پرون جان کیری د امریکا د بارانو چارو وزیر ورجینیا کې یو جماعت ته ورغلی و او هلته یې د روژه ماتي په وخت باندې مسلمانانو ته ځینې خبرې کړې دي. د دغه تفصیل زمونږ د اشنا ریډیو همکار نسیم ستانک زی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ماخام د ویرجینیا په ایالت کې په آدم سنټر کې چې د مسلمانانو ستر جماعت دی د جمهور غوښتونکو ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ هغه خبرې رد کړلې چې وایي پر مسلمانانو د امریکا ته په ورتللو بندیز ولګول شي. که څه هم خاغلی کیری د ډانلډ ټرمپ نوم ذکر نه کړ.
There is absolutely no evidence, my friends.
زما ملګرو، د دې خبرې هیڅ شواهد نشته په مطلق ډول. د دې هیڅ شواهد نشته او له صفر سره برابر دي چې هغه کډوال چې له ډیر منظم بهیر نه ورسته دی هیواد ته راځي، هغه دی د کومې بلې ډلې غړونه زموږ ټولنې ته ډیر خطر پیښ کړي.
جان کیری ویل دا ډیره مهمه ده چې خلک په دې پوه شي او زه غواړم دا خبره په ډاګه وکړم چې متحده ایالاتو ته د هر ډلې د راتلو مخنیوي ویازې په دې خاطر چې د هغوی قومیت، ملیت او یا د هغوی د دین له امله وي، له هغو اصول سره مستقیم تضاد لري چې دا هیواد پرې جوړ شوی دی.
We need to remember that bigoted
پکار ده موږ د په یاد ولرو چې د مسلمانانو پر خلاف له تعصب او کرکینه ډکې خبرې د هغو ترهګرو په ګټه دي چې غواړي د درواغو په پراپاګند خپلو لیکو ته نور خلک جلب کړي. دا د هغو خلکو په ګټه خبرې دي چې په درواغو د تبلیغات کوي چې امریکا له اسلام سره په جګړه کې ښکیل شوې ده.
د بهرنیو چارو وزیر جان کیری زیاته کړله په داسې حال کې چې حقیقت دا دی چې د دنیا پر مخ داسې هیواد نشته دی چې مسلمانان پکې دومره ازادي ولري څومره چې په متحده ایالاتو کې لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ خاصې استازی انجلینا جولی هم په دې مناسبت وویل چې ځواک او قوت دې ته نه وایي چې خلک د هغوی د دین، ملیت او یا جنسي تمایلاتو او جنسیت پر بنا توهین او بدنام شي.
قوت او ځواک په دې کې دی چې د هغې خاصې ستونزې چاره ولټول شي چې یوه کوچنۍ ډله د تشدد لاره غوره کړې ده او له دین نه ناوړه ګټه اخلي. قوت په دې کې نه دی چې د هغه ښکلي دین په میلیونونو خلک تجرید شي.
انجلینا جولی وویل دا په ټینګه په دې باور لري چې په دیموکراتیکه ټولنه کې قوت په شرافت او نجابت کې دی او د عامو اتباعو په دودیزه پوهه او هوښیارتیا کې دی. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو او تلویزیون دی ګلاو قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې یو شمیر نور هم مهم ریپورټونه او مرکې را سره دي چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ، خو وخت سوی دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنه کوي مختار خلیل.
د امریکای مشهور هفتهیزی مجلې نیوز ویک په خپل یو تازه غنه کې خپل یو اداریه کې هندستان کې د مذهبي عدم برداشت په مسله تفصیلی بحث کړي دي. د اداریه سرخط ته آیا د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی با هندستان کې د مذهبي عدم برداشت د ختمولو لوزو کې. نیوز ویک د خپل اداریه په سر کې لیکلي دي چې هندستان سره د تعلقاتو خکولو په مسله د امریکای په کانګرس کې حکومتي او مخالفه دواړه پارلماني غړي متفق دي، ځکه چې د دواړو غاړو پارلماني غړي دا غني چې په ایشیا کې د چین د ورسپځیاتی راپورته کې دوه تولې برابرولو د پاره هندستان نه ډیر اهم کار اخیستې کې دی شي. هندوستان په ایشیا کې د امن او جمهوریت په ساتلو او د آزادو سمندري لارو په یقیني کولو کې لوی لاس کولای شي. نیوز ویک خپل اداریه کې نور لیکلي دي چې امریکای د پاره د هندوستان اهمیت د تیرو سو کلونو راسه ډیر زیات شوی دی، ځکه چې په دې موده کې چین په خپل سویلي سمندر کې زیات زورګیره انداز اختیار کړی دی. د امریکای د ایوانی نمائندگان سپیکر پال ریان خپل یو بیان کې د امریکای او د هندستان تعلقات د دنیا په دغه اهم سیمه کې د محکمتیا لپاره د یوې مضبوطې ستنې په توګه بلل دي. نیوز ویک زیاتی امید ده چې هندستان به امریکای سره ډیر زر د شریکی مال برداري لوزنامې دسخت کی، په دې و د دواړو ملکونو فوزونه د بندرونو او د فوزی اډو په ذریعه د فوزی سازو سامان وړلو او د فوزی استعمال لپاره د تیلو چولو اسانو ته درسیدو جوګشی. امریکای د ای ټی بی موادو درست په ډله کې د هندستان د شاملولو مرسته هم کړې ده. نیوز ویک خپل اداریه کې نور لیکلي دي امکان شته چې د امریکای په کانګرس کې هندستان کې د مذهبي ازادۍ مسله راپورته شي، ځکه چې یو نیم کال وړاندې نوی ډیلی کې د ډیرو ګرجونه د عیسائی مذهب نشان صلیب کوس کړی شوی و او په تیر جمعه کې بل یو افسوسناک واقعه کې یو شمیر راغونډو اندوانو یو مسلمان صرف په دې وجه وجلې و چې هغه غوخه خوړله. دین علاوه هندوستان د بین الاقوامی مذهبي ازادۍ په باب د کمیشن چارواکو ته د ویزو جاری کولو نه هم انکار کړی دی او د هندوستان دا عمل هم د فکر وړ عمل دی. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی اسې خو په تیرو وختونو کې د مذهبي ازادۍ په حق کې خبرې کړې دي، خو دلبه د خپل حکومت د مرستیالانو سغدریزه ایندوانو د قابو کولو لپاره نور ډیر سکول وی. نیوز ویک خپل اداریه په دې ختمه کړی ده چې په واشنگتن کې د امریکای د دواړو سیاسي ډلو لخوا د امریکای او د هندستان د تعلقاتو مرستي دا امیدونه پیدا کړی دي چې د امریکای را روان حکومت به هم هندستان سره په تیرو دوه کالو کې جوړو تعلقاتو لا نور وده ورکړي.
او ستاسو پام دیو بل ریپورت طرف ته هم را ګرځو. ریپورت وای چې د امریکای سنت کې د ټوپکو تماچو اخستونکو د زیات سارنې او د پابندو په حق لا یو شمیر وړاندیزونه رد کړي شوي دي. په دغه حق باندې نور تفصیلات تاسو له زموږ همکار ارباب محمود علی درکوي.
Senators in the chamber wish to change their vote. On this vote, the yeas are 47, the nays are 53. 3/5 of the senators duly chosen and sworn not having voted in the affirmative. The motion is not agreed to.
Mr. President.
Majority Leader of the Senate.
I move to
Look at that, just shooting back and forth. Look at this.
Senators in the chamber wish to change their vote. On this vote, the yeas are 47, the nays are 53.
په سینټ کې د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټي غړو په هیواد کې وسلو ته د رسای پاړه د واکمن ډیموکرات پارټي د دوه تجویزونو مخاوني ولا. د اورلانډو ښار په کلب کې د مسلطن عمر متین دلاسا د یو کم 50 کسانو د وژل کې دوروستو ډیموکراتس وسلې ته لاسرسای ګرانولو لپاره خپل کوښښونه نور هم ګړندي کړي دي. د ګولیا دوشنبه په ورځ په سنټ کې د وسلو په اړه وټونه په داسې حال کې واچول شول چې څو ورځې وړاندې د کنیټیکټ ریاست نه د ډیموکرات پارټي سینیټر کریس مرفي په ایوان کې 15 غنټې تقریر وکړو او غوښتنه یې وکړه چې د ټوپک د لارې د تشدد د مخنیوي لپاره د قانون سازي وکړي شي. سینیټر مرفي وویل ترهګر اوس په امریکایانو د بریدونو دپاره د بمونو او جازونو پر ځای د حملو دپاره جوړې ټوپک استعمالوي. د ستمبر د 11 نیټې د حملو وروستو ترهګر د جازونو د لارې ملکي کسانو د وژلو توان نه لري نو ځکه اوس درنې ټوپک استعمالوي. د یو تجویز هدف دا و چې هغه کسان دې د وسلو اخستلو نه منع کړي شي چې نومونه یې د مشکوک ترهګرو دپاره د وفاقي حکومت په فهرستونو کې شامل دي. د دویم تجویز هدف دا و چې قانون نافذ کوونکي ادارې به د هغه خلکو پس منظر ګوري چې د وسلې په نمایشونو یا په انټرنیټ وسته اخلي. د ډیموکراتس د تجویزونو په مخالفت کې د ریپبلیکن پارټي دریز دا دی چې د هغه خلکو دپاره د صفایي نظام هم وړاندې کړی شي د چا نمونه چې حکومت په غلطۍ سره د مشکوک ترهګرو په فهرست کې شامل کړي وي. د ګل پورس په ووټ اچونه کې د ریپبلیکن پارټي دوه تجویزونه هم د مخالفت او د شکست سره مخامخ شول. په یو مجوزه بل کې دا وړاندیز شوی بو چې حکومت دې پابند کړی شي چې یو مشکوک ترهګر وسله د اخستلو نه د منع کولو لپاره د عدالت اجازت نامه ترلاسه کړي. د دویم تجویز هدف دا و چې حکومت ته دې د هر هغه تن په اړه اطلاع ورکړي شي چې د چا په اړه چې د ترهګرۍ تحقیقات شوي وي او هغه وسله اخلي. دا لومبی ځل نه دی چې په امریکا کې د کومې خونړۍ پیښې وروسته په وسله اخستلو باندې څارنه زیاتولو لپاره قانون سازي د ماتې ښکار شوې ده. په کال 2012 کې د کنیټیکټ په نیو ټاون ښار کې یو مسلطن 40 ماشومان او 6 استادان ووژل. تیر کال د کالیفورنیا ریاست په سین برنډینو ښار کې یوې پاکستانی نژاد ښځې او د هغې امریکني خاوند 14 کسان ووژل. په سینټ کې د ریپبلیکن پارټي پارلماني مشر مچ میکانل په ډیموکراتس الزام ولګولو چې یو یک طرفه ایجنډا په وړاندې بیایي او په میډیا کې د خپل تشهیر دپاره یې دغه تجاویز وړاندې کړي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهم مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
کدمنو کتونکو تاسو به د یوګا ورزش نه خبر یی چې د دې آغاز هم د هندستان نشوي بلکې د بودا سره د دې ډیر زیات تعلق دی. هغه به چې څنګه طریقې سره ورزش کول او رو 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 بیا دې ته ډیر زیات شهرت حاصل شو دی ورزش ته. نن دغه یوګا ورزش دویمه نړیواله ورځ مانځل کیږي، یعنی د دې باقاعده توګه باندې آغاز د کال 2014 نشوي او هندستان کې د دې ورځې مانځلو لپاره په لوړه کچه یعنی هم نیولی شوی دی او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی به هم په دغه یوگا ورزش کې برخه اخلي د دې د پدې حق لباندې نور تفصيلات زموږ همکار نصیر کاکړ په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کړي.
په هندستان کې په زرها او کسانو د دوشنبه پر ورځ په یوګا کې برخه واخیسته. دا په داسې حال چې هغه هیواد د جون په 28 نیټه د یوګا د دویمې نړیوالې ورځې د لمانځلو ترتیبات نیولې دي. ملګری ملتونو په کال 2014 کې د جون 28 نیټه د یوګا ورځ په توګه د لمانځلو اعلان وکړ. نړیوالې ادارې دا ګام د وزیر اعظم نریندرا مودی د حکومت په وړاندیز اخیستی. دغه ورځ په اجتماعي توګه د یوګا ورزش کې برخه اخیستلو سره لمانځل کیږي چې یو ښه روغتیایي فعالیت دی. په جنوبي چینای ښار کې د خلکو د پوهاوي لپاره د سکول 4000 ماشومانو په یوګا کې برخه واخیسته. د مهاراشټرا ایالت په ناګپور کې یوه ښځه جیوتی ایم جی څوک چې د ګینیز بوک آف ورلد ریکارډ له مخې په ټوله نړۍ کې ژوندۍ تر ټولو وړه ښځه ده هم د نورو ښځو تر څنګ په یوګا کې ګډون وکړ.
زه هر ورځ یوګا ورزش کوم. زه چې کله هم یوګا کوم نو ماته ښه ښکاري. دا زموږ د صحت لپاره ضروری دی. هر څوک چې باید یوګا وکړي.
په عین حال کې د مرکزی بوپال په ښار کې درې کسانو په اوبو کې یوګا وکړه. د هغوی د دې عمل عامو خلکو او خبریالانو ننداره وکړه. هم په نوي ډیلی کې په زرهاو وګړو د یوګا د دویمې نړیوالې ورځې د لمانځلو تیاری نیولې دی. له تیرو څو میاشتو راهیسې تربیه ورکوونکو ویډیا د خلکو تربیه کوله او د لاډ سپیکرونو له لارې خلک د یوګا سره معرفي کول. په هندوستان کې زیاتره د ښاري برخو خلک چې هر ورځ له فشار سره مخ وي هغوی هم یوګا خپله کړې ده. د یوګا پوهان وایي هر ورځ د ساه اخیستو تخنیکونه او د بدن ورزش بدن او دماغ صحتمند او آرام ساتي. ساد ګورو جاګي واسودیو چې د هندستان د روحاني یوګا په اداره کې ده وایي
جیسے پہلے میں ایموشنلی جلدی سے
راندی بزر ڈی رضیات جذباتی شم خو د دې لاملہ ہر لحظہ وس خوشاله يم. په ما کې د ځان د احترام جذبه زیاته شوه او بل خبره دادا چې وس په وړو وړو خبرو نه خپکیږم او د بل نقطه نظر باندې د پوهیدلو موقع می هم پیدا کړی دی.
مې مجھے بہت اچھا اس سے فائدہ ملا ہے.
د یوگا د نړیوال ورځ د نمانځنی شاته د وزیر اعظم نریندرا مودی دماغ دی. څوک چې په خپل هم د یوگا په ګټورو معیارونو یقین لري. روان کال به شاغلی مودی د هندستان په شمالي شهر چنديګړ کې د یوګا په ورزش کې برخه واخلي. چیرې چې تر 140,000 زیات کسانو د یوګا ورزش لپاره نمونه رجستر کړی دی.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو خبري خپرونه لا دوام لري او اوس تر دې لمخه چې موږ د یو مرکې ولور ته ولاړ شو تاسو ته ووایو چې زموږ ټوله کمی خپرونې دي که هغه د ریډیو دي یا د ټلویزیون له لارې دي یا به د پښتون کنکشن په نوم باندې زموږ یو ویډیویي میګزین دی هغه په ویبپاڼه باندې لیدلی سي. د ویبپاڼې پته د voa.com. او اوس راځو مرکې ولور ته محمد ارشد خان چې دوی لسیزې وړاندې د سند ایالت مرکزی ښار کراچۍ ته تللی و د تعلیم لپاره او اوس هلته انځورګري کوي او ټولنیز فعالیتونه کوي. د دې تر څنګ یوه خیریه اداره هم چلوي. له نوموړي سره زموږ خبریال فضل عزیز مرکه کړې ده. د هغه د ژوند حال ځینې پوښتلی دی، د هغه مبارزه او د انځورګرۍ په باب یې تفصیل ځینې پوښتلی. اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
په دوه نوي کې زرالم کراچۍ ته کراچۍ پوهنتون کې ما داخله واغسته. سوشیولوجي کې په شپږ نوي کې ما ایم اے وشو. خود تعلیم په دوران کې ما دا احساس په ډیر زیات پوچ یاره زه به کوم څه. نو په تعلیم دوران تعلیم سره سره ما په سټیج باندې اداکاری وکړه په تھیټر کې. بیا ما په موسیقۍ په موسیقۍ تعلیم هم کوششو کو هغه هم ونه شو. بیا د رائټنګ سوسایټیز کې هغه کې هم ناسته پاسته وکړه. سیاست او هغه هم زما داسې د زما د وس کار نو. نو بیا ما ښه دا ده چې دا تعلیم اوس پوره کېدو والی وخت پوره کېدو والی دی. خپل تعلیم توجه وکړه او ایم ایم اے وکړه. په شپږ نوي کې ما خپل تعلیم مکمل. نو بیا ما نوکری شروع کړه. په بل کال زمان ما ته نوکری ملاو شو. نوکری سره سره هغه سوال چې کوم هغه بیا رابیدار و چې یار زه به کوم څه. نوکری سره سره ما په اووه نوي کې ما نوکریم شروع شو. په اووه نوي کې ما آرټ شروع شو. چې کله چې ما جی احساس وشو چې دا زما تنده چې وا زما تجسس شو نه غدا آرټ ته پاره نو به زه مطمئن شو ماته د خپل د ژوند هغه سوال هغه جواب میلاو شو نو زما بیا فل توجه بیا دې خوا شوه نو بس زما دې کې زړه ولګېد بس نو بیا نوکری وه او آرټ وو نوکری وه آرټ وو بس دې سره راتلم خپل محنت به مې کوو دې خوا نوکری کې هم ترقی کوله او په آرټ کې به مې هم ترقی کوله نو په 2015 کې ما بیا رڼا شروع کړه رڼا په نوم باندې دلته کې ما دا شهالې زرې شروع کړې زه لانډي ته بیرته واپس راغلم
رڼا مو شروع کړه رڼا مو د سر مقصد لپاره شروع کړه سهلې زلې مو پکې کولې
دا زه په 2003 سلورم دا شان زما دا احساس و چې زه اوس بیرته لانډي ته واپس لړ شم دا هغه خلکو چې کوم دلته کې ما دلته کې ژوند تیر کړی او دلته مې تعلیم کړی دی د دې ځای د حالاتو نه خبره بله خبره چې ما چې کله د سوشیولوجي تھیسس کول نو د دې علاقو ما دې علاقې ما پوره سروې کړی دې علاقو د مسایلو نه پوره خبر یم نو 2015 کې زه رالم باپ ملګرو ته مې دغه سي زرا زم اوسه کول غواړم بیا دا شن یو کمره واغه مې اوس پارل لا چې یاره د تما مشومان پر ازي خپل خو مې چی اورس مشومان د نه هم نه پبرا چې کم دا زلمیان په دا یو داسې وختي بیا د دې احساس راتو شو چې دا مشوم چې خرابيږي دا لک خرابيږي نه دی د نه هم لسم یو لسم دولسم دي سلورو کالو کې دی خرابيږي نه کدي کې مدالک چې نه دا شن په په داسې مثبت حلو ځلو کې دی ته انګیج وساتي او داسې کار دی څلور کارونه تی وباسي بیا د خرابېدو څه چانسز نه وي دلته کې بیا چې کمره ورته دی ته ورکړه بیا دی ته ماحول جوړ کړ د لایبرری ټیبل یې کرسۍ دا ماحول جوړ کړ بیا ماشومان کنوینس کړو چې ستاسو په دې کې دا فائدہ ده چې تاسو د ټیوشن پیسې به درته بچ شي ټیوشن به وخت ورته بچ شي مور پلار به مطمئن وي چې زموږ بچې کم ځای ناسته
رڼا سره تاسو دغه د تعلیم ماشومانو د خپلو ماشومانو ته د تعلیم یو ماحول یو سیستم مو جوړ کړو نور مو څه وکړل سره
دا د تشدد د بعد چې په ډیر خور شو په ملک کې او بیا خاص کر چې تر ماشومان پورې راوستل شروع شو او ماشومان له لوب پوند د کلونو پوند باندې کلونو په شکل کې وسله ورکړې شو او هر یو ماشوم څخه ودا وسله او د پا او اختر غونته کې موقع او بشار یو ماشوم څخه په کلونو پوند باندې تشه وسله بو ټول د دې کریډیټ چې رضاکارو ته ځي هغه را هغه په جمعتون مخې ته مظاهرې وکړي په مارکیټونو کې وکړي په چوکونو باندې وکړي په لارو کوڅو کې جلوسونه واصل د پریس کلب مخې ته هم لړو او په هر په سکولونو مخې ته سکولونو کې خلک یې کنوینس کړو مې
پوښتاسو هلی ځلې سړي رڼا مو روانه کړې دا آرټ سره هم کوي نوکری هم کوي یو دراتونکي را پاتلې
ما به اته غنټه نه غنټه دا ما نوکری کوله دوه غنټه درې غنټه دا زما د آرټ لتلی او کد رڼا وګورو نو په هفته کې به دوه غنټه زما د رڼا د پاره وتی خو دا ما محسوس کړه چې دا اوس مال دا ریورس کې چلولی اوس زما دوره تجربه او شو دوره تعلیم ملي نو ولې نه چې دا ټول زدا سی ارګنایز کوم دا خیر خګړې دا کارون دا شن روان کوم نو نوکری مې دې ته پاره پرې خو دا او زما ټول مقصد چې نه رڼا دی او رڼا سره سره چې نو رڼا پاره بس خپل مینیجینګ کمیټي بزا سره جوړ کوم آی به رڼا چلی زب ور سره پبلک ریلیشننګ فنڈ ریزنګ او هغه فنڈ ریزنګ د پاره سم ماسک خپل پینټینګز دی خپل پینټینګز وکم بیا دورا های پروفایل پی آر دی هغه به ټول استعمالوم او دا به کار به مخکې به بوزم بزو به دغه به مې ژوند دي بس دا به رڼا به په خپل درسه رواني چې دغه آرټ په ورسره رواني نو بس سوره زه به آرټ کې مخکې ځم دوره په رڼا کې مخکې سوره رڼا کې مخکې دوره آرټ کې بس دغه به مې ژوند دي مستقبل لپاره زه خپل هم ډیر زیات شکر گزار یم چې وایس آف امریکا ډیو ریډیو تاسو را لای مله مخره کې ډیر عزت هم راو بخه
د خبرونې وخت سره ترسي اجازه غواړو د الله پامان.